او سلامونه اجمل اندیم لخپلونو رامکارانو سره مو یو زیدا زلی رړیو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې کلو د پرختیا وزیر له ولسی جرګې غواړي چې په جرګه کې د تشوي سپکاوی جدي وڅېړي. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو اندېښنه ښودلې ده. دا نور مسائل د دې خبرونې په ریپورتونو کې لرو، خو پیل خبرونو کو سفیر الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره کې د افغانستان ولسی جرګې د ریپلای وی کله دریو دوه برخي وکیلان تایید کړي کې د شي د غلام سخی مشواني دند د یو کال لپاره وځندول شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستیو سرګندونو انتقاد وکړ او د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټه وی 350 افغان کورنۍ فرسنوي کې د خزو لکار کول سره مخالفت کوي. پوره خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی کله دریو دوه برخي وکیلان تایید کړي کې د شي د غلام سخی مشواني دند په د یو کال لپاره وزندول شي. د یادې جرګې منشي عبدالروف ابراهیم عبدالروف انعامي ازادي رادیو ته ویل چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو د استاذي خاغلی مشواني د دند د زندیدو پریکړه اداري پلاوی کړي، خو شرط یې دا دی چې وکیلان پر موافقه وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی ورسره له هغه د پریکړه کړي چې غلام سخی مشواني پرون په عمومي غونډه کې د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی باندې گزارو کړ او شخړه یې ورسره وکړه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو سرګندونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزی نن د افغان غمیزې د ماهیت او لرلیت په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت د حکومت د کار کولو د دوام په اړه د جان کیری وینا یو لوی تخلف ده.
موږ د جان کیری صاحب چې د امریکا وزیر حاضر وینا او د افغانستان په میادونو ټاکل دا عظیم تخلف دی. د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په روسي سفر کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت د حکومت د دوو کلونو لپاره نه دی بلکې د 15 کلونو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وی 350% افغان کورنۍ پر رسنیو کې د خزو له کار کولو سره مخالفت کوي. د کمیټې نن پر رسنیو کې د خزو د کار په اړه اندېښنو په جواب دی او تحقیق پایلې اعلان کړي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی ویل دا تحقیق په کابل، بلخ، ننګرهار او کندهار کې شوې ده. او د سرپل ولایت سیمه چارواکي وایي چې په سانچارک او سید ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوال مخالفینو په نښتو کې څه باندې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د سرپل د والی ویاند زبیح الله امانی ازادي رډیو ته ویل چې دغه وسلوال مخالفین چې تر ډیره پکې چچنی، ازبکستانی او پاکستانی بهرني جنگیالي هم شامل دي، د افغان پوځیانو له لوري په سیاد او د سانچارک ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وژل شوي او ټپیان دي. د ښاغلي امانی په خبره په سرپل کې په خاصه توګه د کوهستاناتو پولیسوالی کې د للاستلل یو سیمو د برتنیولو لپاره د شفق نظامی عملیات پیلیږ. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه به فرشته جلال زی دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په پایله کې د دې ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نقشه سوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq
نن د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپږو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی او برلاسي موقف لري. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنې کې کړي دي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډله یا د داعش پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه شوي دي. د ایران خبری رسنی وایي د دې هیواد پارلمان هغه قانوني طرحه تصویب کړ چې لښتلوژه 24 میلیونه ایرانیانو ته د نقدي میاشتنۍ مرستې یا سبسایډي پلان لغوه کوي. د ایران د خبری آژانس اسنا په حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشت ځینې حکومتي مامورینو د امنیتي ځواک یو شمېر غړو او یو شمېر رضاکارو ملیشو ته د تنخوا تر څنګ ورکول کېدل بند کړي. څارونکي وایي د سې شنبې په ورځ د ایران پارلمان چې تر ډېره حده د محافظه کارانو تر واک لاندې دی په دې پریکړه ولسمشر حسن روحاني په غوسه کړی دی. روحاني باید د پارلمان د دې پریکړې د عملي کولو لارې چارې پیدا کړي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله د تهران عواید کم شوي دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ایران ته خبرداری ورکړی چې که خپلو 80 میلیونه وګړو ته په بېلابېلو نومونو د نقدو پیسو ورکول بند نه کړي د کسر له ګواښ سره مخامخ کېدلی سي. د اوکراین صدارت ته کاندید ولادمیر روشمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د ده په مشرۍ حکومت په اداري فساد ونه زغمي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي. د اوکراین پارلمان نن د صدارت لپاره د روشمن پر کاندیدۍ رای ورکوي. ولادمیر روشمن پارلمان ته وویل زه پر هغو خطرونو چې موږ ته مخامخ دي پوهیږم، په ځانګړي ډول غواړم چې دغه ګواښونه روښانه کړم، لکه اداري فساد، غیر موثر حکومت او پوپولیزم چې د اوکراین په ختیځ کې تر دښمنانو یې کم ګواښ نه دی راته پیش کړی. ولادمیر روشمن دا خبرې د خپل هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو فعالیت ته په اشاره وکړې. د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنگي الوتکو دفاع کړی چې په بالتیک سمندر کې د میزایلو د یوې لارښود امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالډ کوک په نوم په لنډ واټن کې پوځي مانورونه ترسره کړي دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن وویل چې د سوت سلرویش چلوونکو د مسؤلیت ټول اصول مراعت کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه پیښه د سه شنبې په ورځ وسوه. د روسیې سوت سلرویش د جټ الوتکو وسلې نه درلودې، خو په بالتیک کې د دوی بیړۍ ته یې دومره نږدې پرواز کړی چې د سمندر اوبه یې خوځولې دي. چارواکو ویلي چې د روسیې یو کې وویشت هلیکوپټر هم د بیړۍ ته ډېر نږدې اووه دورې پرواز کړی دی او عکسونه یې هم اخیستي دي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې د دوی دغه بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولند له ګدینیا بندره روانه شوه او اوسمهال په بالتیک سمندر کې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل ولس پوښتنو ته د ځواب ورکولو بهیر پیل کړ. پوتین له تیرو 14 کلونو راهیسې د کال یو وار په څه باندې 4 ساعته تنظیم شوې تلویزیوني خپرونه کې راڅرګندېږي او عام روسان سوال نور څخه کوي. کرملین وایي چې تر 1 میلیون زیاتې پوښتنې مخکې له مخکې ورته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د لوېدو او د غربي هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له امله د روسیې اقتصاد تر فشار لاندې دی، څارونکي په دې باور دي چې کرملن به د اقتصاد په اړه د خلکو د پوښتنو په وړاندې ځانګړی حساسیت څرګندوي. خلک په دې پروګرام کې پوتین ته مخامخ ټلیفون هم ورکولای سي، خو دغه ټوله خپرونه د روسیې د حکومت لخوا تنظیم او نږدې څارل کېږي. او د سربیا پولیس وایي لږ تر لږه شپږ مشکوک قاچاقونکي چې هنګری او د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته یې غیر قانوني کډوال لېږدول نیول شوي دي. د سربیا پولیسو نن وویل چې د مشکوکو قاچاقونکو له هر کډواله د 900 او 1200 یورو ترمنځ پیسې اخیستې وې. ویل کېږي چې دا کسان د کوسوو، آسیایي هیوادونو او د افریقې د ځینې سیمو وو.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان په خانه ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې د دوام پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رستی سرګندونی د افغانستان له ملي حکومت څخه سرغړاوه بولی.
موږ د شان کلی صاحب چې د ټول سر حاضر وینا او د افغانستان ته میادونه ټاکل تا عظیم تخلف دی د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ.
خو د افغانستان جمهوری ریاست به وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای تر رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبره وو چې د کلیو او پراختیا وزیر د ولسي جرګې غواړي چې په جرګه کې دته شوه سپکاوی جدي وڅېړي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې وسروي خي چې په 2014 کال کې د خزینه خبريالانو په وړاندې زور زیات شوی وو. د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې ولایت یو شمېر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري په غیر قانوني ډول له دولتي موټرو څخه په قاچاق او نورو کړنو کې کار اخلي. په هلمند کې په وروستیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. لدی مهم خبر وو چې د ننګرهار دینی عالمان وایي د ډیورن د کرښې اخوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوی د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان له ملي واکمنۍ ستر تخلف بللې. ښاغلي کرزی پرون په یوه غونډه کې وویل چې هیڅوک نشي کولای د افغانانو اراده تمثیل کړي. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای ته رسېدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي. قسیم سلمل د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات لداورو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بارنۍ چار وزیر پر اخو سرګندونو انتقاد وکړ چې ویلې و د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. ښاغلی کرزی د پنځشنبه پر ورځ د افغان غمیزې د ماهیت اړخونو او لرلید په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل چې بهرنیان نسی کولای د افغان دولت موده وټاکي.
تا عجیب تخلف دی در افغانستان در حساسیتو در ملی واکمنی افغانان قانون اساسی دی افغانان حکومت دی در افغانان حق دی چه خپل حکومت دی در قانون اساسی پاسات سونه چاکی سونه نچاکی.
خوانی ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان انتخابات د بهرنیو د مداخلو له امله بدنامه شول. ښاغلی کرزی همدارنګه ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت دی په خپل وخت لوی جرګه راوغړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د موضوع البته د ګڼ شمېر کړیو د سیاسي اپوزیسیون د ډلو د غرض د کارپوهانو او د ملي شورا د غړو انتقادونه راوپرول. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د وزیرانو په شورا کې دا غبرګونونه د تعجب وړ بلل او ویل چې هغه کسان چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پر خبرو غبرګون شي هغوی د ملي وحدت حکومت موافقه نه ده لوستې. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره مشخصه کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي موافقې د مودې له ختمېدو سره به د حکومت د کار د دوام په اړه له خلکو سره په مشورې پرېکړه وسي.
اظهارات مخالفین سیاسي
مخالفینو څرګندونې ډیر اساس نه لري ځکه چې دا د افغانستان حکومت مشران او خلک دي چې خپلو کې به مشوره وکړي چې د سیاسي موافقې له ختمېدو سره به حکومت څه ډول خپل کار ته دوام ورکړي.
میګرن چې چطور پس از ختم توافقنامه سیاسي به کار خود ادامه بده.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانکزی ویل ګڼو انتقادونو سره سره د ملي وحدت حکومت په همدې رهبری امریکا ته د منلو وړ دی او په خبرې تر 15 کلونو به دوام وکړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عبدالروف نامی بیا انتقاد کوي چې که د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیونکي مرجع وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیونکي مرجع دوی دی او په خبره دې کار ګڼې ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی نامی زیاته کړه د همدې حالت دوام به د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره ستونزمن وي. محمد قسیم سولامل، ازادي راډیو، کابل.
قسیم سولامل وو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د وروستیو څرګندونو او د افغان حکومت د عکس العمل په اړه یې حال راکوه. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودې تر پای ته رسېدو وروسته له خپلو خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کلی او پراختیا وزیر له ولسی جرګې غواړي چې په جرګه کې د تش شوه سپکاوی جدي ونیسي. د کلیو او پراختیا وزارت ویاند وایي په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوی په معنا دی او عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه بېغوري ونه کړي. اخوا د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د هغه وکیل دنده به ښایي د یو کال لپاره وځنډول شي چې ښاغلي دورانی ته یې سپکاوی کړی. حقوقي کارپوهان بیا سپارښتنه کوي چې غلام سقي مشواڼی باید وزیر ته د کړي توهین په مقابل کې څارنوالی ته معرفي شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې نوې نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې یو وکیل له وزیر سره فزیکي شخړه کوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د تشوې سپکاوی باید جدي ونیول شي. د کلیو پراختیا وزارت ویاند اکبر رستمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه، عدلي او قضایي ارګانونه باید غلام سخي مشواڼي ته د کړي سپکاوي له کبله قانوني سزا ورکړي.
کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د اداري هیئت او ټولو محترم نمایندګانو غوښتلی دي چې په سخي مشواڼۍ توهینامې حرکت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د اصول وظایف داخلي په مطابقت خپل قانوني او همجانبه تصمیم ونه.
د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخي مشواڼي او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ترمنځ هغه مهال فزیکي شخړه وشوه چې ښاغلي دورانی په یوې پروژه کې د مشواڼي د غیر قانوني غوښتنو خبره وکړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د غلام سخي مشواڼي د دندې د ځنډېدو پرېکړه یې کړې، خو د جرګې دوه ثلثه یې باید تایید کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د جرګې دوه ثلثه غړي د اداري پلاوي پرېکړه تایید کړي، د یوه کال لپاره به د غلام سخي مشواڼي دنده وځنډول شي.
فیصله شده
مباین ایات اداری که از مجلس د وی د اداری پلاوی ترمنز داسې پریکړه شوی چې له مجلس نه مصوبه واخلو چې د ترلس ورځو جرګې ترانه شي، او په دغه لس ورځو کې مونږ د وظیفې د یو کلن تاریخ پاړه تصمیم ونیسو. خدا د مجلس د غړو پورې اړه لري، باید یو سلسله لاسلیک وکړي او دوه سلسله یې تصویب کړي. له هغې پرته مونږ په دې کار نشو بریالي کېدای. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په ولسی جرګه کې له نصیر احمد دورانی سره شوی برخورد واضح سپکاوی ګڼي او سپارښتنه کوي چې غلام سخي مشواڼۍ باید څارنوالۍ ته معرفي شي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قانون نظر مسئله ډېره واضح او روښانه ده. هغه په دې مانا چې مشهود جرم ده د ټولو اشخاصو په وړاندې عمل ترسره شوی ده. هیئت اداري باید قضیه ورکړي.
لدی ټولو سره سره په خپل غلام سخي مشواڼۍ بیا وایي که څه هم د نه غوښتل چې د کلیو پراختیا پر وزیر وار وکړي، خو په خبره یې هغه د تسپکې سپورې وویلې نو ځکه یې پرې وار وکړ. غلام سخي مشواڼۍ د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده او نصیر احمد دورانی قضیه باید په بېطرفه توګه وڅېړل شي، او په ورته وخت کې وویل چې دی د خپل ځان په اړه د جرګې هر ډول کیدونکې پرېکړې ته احترام لري.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټي و سروې خي چې په دې ورستوي کې د خزینه خبریالانو په وړاندې زور زیات شوه. د دې کمیټي چارواکو نن په کابل کې خپل سروې خبره کړه. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
له خزینه خبریالانو سره تبعیض، د دوی زورونه، کورنی ممانعتونه، جنسی ازار او داسې نور هغه څه دي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل سروې کې بیانوي. د کمیټې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یو سروې خپره کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وویل د خزینه خبریالانو پر وړاندې روانې ستونزې د دې سبب شوې چې ګڼې خزینه خبریالانې خپلې دندې خوشې کړي.
تحقیق در هفت ولایت کشور کابل، خوست، هرات.
دا سروې د هیواد په اوو ولایتونو کابل، خوست، هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې شوي او شاوخوا سل خزینه او خبریالانو پکې برخه اخیستي. ښایي چې له 2014 کال وروسته په رسنیو کې د دوی شتون کم شوی او ګڼې خبریالانې خپلې دندې له لاسه ورکړي.
په سروې کې راغلي چې 98% خلکو تایید کړی چې د خزینه خبریالانو سره زور زیاتی کیږي. همدارنګه 95% ویلی چې خزینه خبریالان په خپل کاری چاپیریال کې له جنسي آزار سره مخ کیږي او 100% ویلی چې دغه خبریالان له دفتر بهر په عادي حالت کې او یا کله چې کورونه تزي زورول کیږي. 15% ویلی چې په دې زورونو کې کورنی او قومي اړخونه دخیل دي. 20% ویلی چې په رسنیو کې د ښځو کار کول د دوی په کورنیو اړیکو او راتلونکي ژوند ناوړه اثر کوي. افغان خزینه خبریالان دا ستونزه تاییدوي. د پژواک د خبری آژانس خبریال ناهید بشردوست په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
پلا ژورنالیست ما سو وارې مواجه شوم، مخصوصا د دفتر نه بیرون. زموږ جامعه داسې صنعتي جامعه ده، نه غواړي چې ښځې په هر کې کار وکړي او دا یو چالش ده. زما د دولت نه دا خواهش ده چې یو قانون وباسي چې دې آزار وضعیت مخه ونیسي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ستونزې منی خوشبنه هم کوي چې د ستونزې اواره ته عملی کارونه پیل کړي دي. د دې وزارت وایاند هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
د ژورنالیستانو ته ستونزې موږ منو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جاک لپاره لپسې کوشش کړی دی چې د ښځینه ژورنالیستانو دغه شمېره چې اوس کمه ده، دا هم زیاته سي او د دوی په وړاندې چې کومې ستونزې دي دا هم کمې او یا له منځه ولاړې سي، ترڅو دوی وکولی سي په آزاده توګه فعالیت وکړي او زموږ د دغه ښځینه اړخ هغو ټکو ته چې نارینه ژورنالیستان ممکن په ځینو وختونو کې رسیدګي ونه کړای سي، دوی ښه رسیدګي وکړي او د ټولنې هغه ناپورته سوي اوازونه هم
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی خبرې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم راپورونه ویلي چې افغان خبریالان د کار په جریان کې هم له دولتي مسؤلینو، هم د مخالفینو او هم د سیمه ییزو چارواکو لخوا ځورېدلي دي. راپورونه وایي د خبریالانو پر وړاندې په پیښو کې د دوی وهل، ټکول، زنداني کول او حتی وژل هم شامل دي.
په ننګرهار کې بیا د دینی عالمانو په یوه غونډه کې ویل شوي چې د ډیورن کرښې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوي د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې دا کار د دوی په وینا د اسلام په خلاف دی. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمېر بهرني ملایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوو له امله روان دي. د حج اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ په یوې جوړه شوې ناسته کې وویل دغه ډول فتوی اکثره د پولې هاخوا ملایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
من خپل ولوسونو داغه کو داغه په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټول سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمونږ اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنه کې د اوسنیو ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټولو علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنه کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار، د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختیو چې موږ سره مخ یو د دې خلاف به علما کرام غږ جیږي، تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعده یي، هغې په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دینی علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دینی علما ورته ناستې جوړې کړې وي او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسیسې یادې کړې وي.
د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو چې د دې ولایت یو شمېر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري، په غیر قانوني ډول له دولتي رینجر موټر څخه د قاچاق، خلکو ویرولو او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. زموږ خبریال داود تپان په همدې موضوع یو څېړنیز رپورټ لري چې اوري.
د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلانو مدني فعالان وایي چې د پکتیا یو شمېر سیاسي او حکومتي چارواکي د شخصي استفادو لپاره له دولتي رینجر او زیري موټرو څخه استفاده کوي او په خبره له دغه رینجر او زیري موټرو څخه د کاچاګ او ډیر نور موادو انتقال کار اخیستل کیږي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر الامیر بارمزوی وایي
په دې وختونو کې
ډیر زیات شوی دی چې د کومندانۍ مربوط یا د نظامی ارګانونو مربوط زیاتره رنجرې د وکیل صاحبانو سره یا د نور اشخاص سره دوی سره خدمتی دی ګرځوي.
نوموړی زیاتوي په دغو رینجرو او زیرې موټرو کې چې د حکومت څخه په یو او بل نوم حکمونه ترلاسه شوي دي د هر ډول نشه او غیر قانوني موادو قاچاق کیږي. یو ځل بیا بهرم زوی،
موږ داسې خبر شوي یو چې بعضي قاچاقي مواد چې دي پکتیا نه تر کابل رسوي یا بعضي نور مواد چې دي کابل نه ګردیز ته رسوي. ډېر خبرې کو چې همدغه رینجرې موټر تیروي، د ګمرک نه فرار کوي، د همدغه رینجر په واسطه، د همدغې شخصي بډګټانو په واسطه په قمندانۍ پورې یا په نظامي ارګانو پورې مربوط خلک نه دي، سیاسي حزبو پورې تړلي خلک یا وکیل صاحبان یا د نورو خلکو سره چې رینجرې خدمتي دي، همدا سو استفاده کوي چې خپله د همدې موټرو نه رینجر مخته کیږي تر خپله حده اړوي.
یوازې دای نه دی چې په رینجر او زیرې موټرو کې د کاچاک او ګمرک څخه د باردار موټرو فرار یادوي. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان هم ورته نظر لري، وایي په دې اړوند یې اسناد پیدا کړي خو چای په خبره غوږ نه دی ګرولی. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل،
د پکتیا تقریبا څو رینجرې د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا له ځینو وکیل صاحبانو سره دغه موظفې دي چې دې نه وخت په وخت ناوخته په ډېر ځای کې موږ لیدلي دي او اسناد په لاس کې لرو چې ناوړه ګټې پورته کېږي، کچاک په دې رینجرو کې تر کابله رسول کېږي، له دې نه په لوړه کچه ناوړه استفادې کېږي، کچاک کېږي په دې رینجرو کې، ملکي خلک تهدیدېږي.
دای دا هم وایي چې د رینجر او غیر قانوني پولیسو او وسلو څخه په استفادې په دې ولایت کې مدني فعالان، عام خلک او ځینې قومي مشران تهدیدېږي او له حکومت غوښتنه کوي چې په غیر قانوني ډول له دولتي امکاناتو د استفادې مخه ډپ کړي. د ولایتي شورا د وکیلانو او مدني ټولنو د استازو دا خبرې او د خلکو شکایتونه چې له دې رینجر او زیرې موټرو څخه لري د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدران هم منی، وایي
بعض غیر مسؤوله چارواکي دلته رئیس صاحبان او بعض سرنوالان بعض وکیل صاحبان د رینجرو نه غیر قانوني استفاده کوي.
نوموړی له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې دا نارشي له منځه وړلو لپاره د غیر مسؤولو کسانو څخه چې په قانوني چوکاټ کې د دولتي رینجر او زرې ګرځولو حق نه لري بیرته واخلي. یو ځل بیا عبدالرؤف خان،
نو وسنی حکومتداري او قومندانۍ څخه مهلم دغه ده چې دوی باید غیر مسؤولو چارواکو څخه خپل سلا او خپل رینجر موټر تسلیم کړي.
د پکتیا ځینې امنیتي چارواکي دا مني چې د پکتیا یو شمېر سیاسیون، وکیلان او څارنوالان د وزارت او د پخوانی امنیت قمندانانو په لاسلیک او حکمونو لام له ځانونو سره رینجر او زیرې موټر ګرځوي. د پکتیا امنیت قمندانۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي د دوی رینجر موټر د پکتیا نظامي څارنوال، استیناب څارنوال، د مشرانو جرګې پخواني غړي عبدالحنان کویون، د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی، د ولسي جرګې وکیل ګلبادشاه مجیدی او د امنیت قمندانۍ په داخل کې ځینو کسانو سره په یو او بل حکم ګرځي. موږ هڅه وکړه چې د یادو شویو ټولو کسانو سره مرکې وکړو او ترې وپوښتو چې د رینجرو ګرځولو لپاره یې له کومې مرجع څخه اسناد او حکمونه ترلاسه سکړي، خو یوازې له دوه کسانو سره په خبرو کولو بریالي شو. د پکتیا نظامی څارنوال جنرال مختار وویل،
موږ د کمانډان په امر باندې رینجر اخیستی دی، د تحقیق ته ځو، د صادرې ته ځو، موږ ضرورت لرو ورته چې همکاري پرتاوځان سره موږ نه داسې ټول وزارت کې وزارت داخله کې تقریبا څو سوه عرادي موټر دي چې د افرادو اشخاصو سره دي نظر په ضرورت کې اخیستي، چې موږ د زبردست نه موټر ته ځان سره ګرځو او نه یې اخلو، او دا چې زموږ د وظیفې د اساسیت په خاطر باندې دی زه جنرال یم، مثلا زما مسؤلیت او زما امنیت دی د قمندانۍ په غاړه باندې دی چې زه شو څه زه راسته که غواړې زه همدا اوس ته تسلیم کړم، ما سره مشکل نه کړه، نورو خلکو سره مشکل دی، خپلو وکیلانو سره سید موټر دي، خپلو وکیلانو سره سلاجانې سیتاګانې دي، خپلو وکیلانو سره په لسهاو کې د سلاج زه به تا ته یادای درکړم.
نوموړی که څه هم د دې پوښتنې په کولو سره احساساتي شو، خو د پکتیا ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی په نرمه لهجه وویل چې اوس یې اړتیا پوره شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به خپل رینجر موټر بیرته امنیت قمندانۍ ته وسپاري، خو د ولایت مقام له لورې ورسپارل شوي زرې موټر په اړه یې څه ونه ویل.
رئیس شورا ولایتي پکتیا هم هدف زه ولسوالۍ ته رقمت کولو
دواره طبمان حمله وشوه چه وکیل ده غروال هم افتران و یه نفر وکیل ده غروال زخمی شد و یه نفر ما زخمان شوان اتره کتکه تا سبان خبر وای نور روزه که همون احمقه وصله و امور وزیر سیوی تاخیرین هم آمد رواست و دختر مشکل متوالک لینجر را کره و اتخاط بطرور روزه که لینجر تکر مشکلات نوصل چه ویدی زوز بیت اخبر لینجر و ترکیمام اختلا اکپک
منگ دزین و وکیلان و مدنی فعالان و چارواک و دا خبر دا پکتیا امنیه کماندان مل پاسوال کادرگول زدران سر شریکی کرده چی دا پکتیا یو شمیر رینجر موتر پا غیر کانونی دول گرزول کی گی دوو ویل
او یاو تی داد رینجر چه منگ ندی توزی کردی دی بل زینه خیستل شوی دی و ورسره بیو غیر مسئول کسان اسره او منگ دی تخنیک دی رینجر و دی سالا پی ارتباط یو مکتوب بار کرده چه خوشبختنه یو تی داد رینجر منگ درولی دی
دای کسان پا دیاره چپ پاتی کی گی چه لده رینجر موتر و سقط سردول استیپاده کی گی خواهی چه دی بیر ترا طولولو جی دی لده پیل کرده دا آزادی رادیو دا معلومات پر اساس چه دا پکتیا یو دیرش دولتی زره او رینجر موتر پا غیر کانونی دول دا نامسولو کسانو سردی چه دا دی ولیت والی ولیتی اداره نظامی ارگانون دا گرزولو پا مخنیوی او طولولو که پاتی را غلی او دا سیام ویل کی گی چه دا غا موتر لدولتی تیلو گت اخلی او دیوش میر وکیلانو پا خبره پا دیرو موترو که دا بلابلو موادو کاچاک هم روان دی دا اتا پان آزادی رادیو پکتیا
دوستانو یوازی پکتیا نه ده چیرې چې یو شمیر سیاسي چارواکي او وکیلان په غیر قانوني توګه له دولتي موټرو کار اخلي بلکې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزه موجوده ده زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړی وخت 2:30 بجې شوې پرشته جلسه یې ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هغه سیاسي موافقه د دوام په اړه چې پر اساس یې د ملي وحدت حکومت جوړ شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د افغانستان له ملي واکمنۍ تخلف بللی دی د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر له ولسي جرګې غوښتنه کړې چې په ولسي جرګه کې دي دته شوي سپکاوي په اړه جدي دریځ غوره کړي د کلیو پراختیا وزارت ویاند ویل په ولسي جرګه کې نصیر احمد دوراني ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوي په معنا ګڼي او عدلي او قضایي ارګانونه باید په دې اړه بې غوره پاتې نه شي په بلخ کې نن د امیر علي شیر نوایی په نوم درې ورځنی سمپوزیم پرانیستل سو په دې پروګرام کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د ادارې مسؤلین او لیکوالان ګډون لري د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه سمپوزیم به وروسته په هرات او فراه کې هم جوړ شي رپورټونه وایي د ایران پارلمان هغه قانوني طرحه تصویب کړه چې لږ تر لږه 3 میلیونه ایرانیانو ته د نقدو پیسو میاشتنۍ سبسایډي لغوه کوي د ایران د خبري اژانس اسنا په حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشتې ځینې حکومتي مامورینو او د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړو ته د تنخوا تر څنګ ورکول بند کړي د اوکراین صدارت ته کاندید ولادمیر هروشمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د ده په مشرۍ حکومت به د اداري فساد په وړاندې له زغمه کار وانخلي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي د اوکراین پارلمان نن د صدارت لپاره د هروشمن پر کاندیدۍ رای اخلي او د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنګي الوتکو دفاع کړې چې په بالتیک سمندر کې د مزایلو د یوې لارښودې امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالډ کوک په لنډ واټن کې پوځي مانورونه ترسره کړي دي
دوستانو دا دی خبرونو تفصیل پا ازادی راڈیو ڈاٹ کام چیز مگوی پانا دا آلتم کتلی شئی وسبام نجیبی زمان تا وکشو چو اقتصادی خبرونو تریورو
پا موکی لازادی راڈیو چخه دنن روز اقتصادی خبرونو تا دا افغانستان دا سوداگری و صنایع وزارت چارواکی وی چه تکل سو افغان سوداگر خپلی سوداگری زی راکری ورکری دا جنوبی آسیا و هیوادونو تا دا هند و پاکستان للاری پیل کری دا داغ وزارت ویان مسافر قوقندی ازادی راڈیو تویل چه پا غناست که چه دا سارک سازمان دا سوداگری و صنایع خونی غری و پا کابل که درلود ل دا جنوبی آسیا ل و هیوادونو سر دا سوداگری زو اړیکو پر پراختیا خبری وسوی
د جنوب آسیا د اوه هیوادونو سره به خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړو او هغه ستونزې به حل کړو ځکه چې د افغانستان ډېری سوداګري د پاکستان او هند سره تړلې ده
ښاغلي قوقندي زیاته کړه چې اوسمهال افغان سوداګر د ترانزیت په برخه کې له پاکستان او هند سره ستونزې لري د کندوز د سوداګری او صنایعو خنوای چې د شیرخان بندر د عوایدو سطحه په تیره یوه میاشت کې 15% لوړه سوې ده. د دغې خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت په شیرخان بندر کې د عوایدو د زیاتوالي عوامل د کارکوونکو لپاره ښه کاري محیط او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول وبلل. ښاغلي وحدت له حکومته د شیرخان بندر د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د کندوز د صادراتو مدیر زیاته کړه چې حکومت باید په دغه ولایت کې د تاجکستان د قونسلګرۍ بیرته پرانستلو ته توجه وکړي، ځکه چې د افغان سوداګرو نوي فصلو کې سوداګریزې چارې د تاجکستان له لارې ترسره کیږي. او د هرات ولایت صنعتي پارکونه او 1500 کورنۍ به د تجدید وړ له انرژي څخه برخمنې سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د جاپان حکومت شاوخوا 15 میلیونه ډالره په هرات ولایت کې د بادیا او لمریزې انرژي د تولید لپاره د دغه ولایت صنعتي پارکونو سره مرسته کړې ده. ښاغلي غالب زیاته کړې چې دغه پروژې په فعالیدو سره به د خلکو لپاره د کار زمینه برابره سي. د ښاغلي غالب د معلوماتو له مخې دغه پروژې کار به په یو کال کې بشپړ سي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، 40.1 یورو، 6.8 افغانۍ، 1.1 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6.1 افغانۍ، 10 پوله، 1 ایراني تومان، 9 افغانۍ، 40 پوله، او 1 پاکستانی کلدار، 645 افغانۍ.
او سم مخکې له دینه چې د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرام درته وړاندې کو، د هلمند په اړه چې د دې خپرونې وروستی خبر ریپورټ ته یو ریپورټ راخلو. په هلمند کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسیدلي. ویل کېږي د سیلابونو او اورښتونو له امله تر ټولو ډیر زیان په شمالي ولسوالیو کې اوښتی، خو د نامنیو له امله د مرستندویه ادارو د سروې ټیمونه هلته نشي تللی. په دې اړه به له هلمند نه له الیاس دایی راستولی ریپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه مه هیروئ.
د روان مریز کال د پیل سره جوخت په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړې دي. د ناوی او نادالي ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سیند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی د رور سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبو اوار کړي دي، وړي دي، یا یو ځای ورغلي ده. نیم سل جیب په مځکه سده کرنې مځکه خراب کومه مځکه سده مځکه زموږ ده. څاروي یې کړي ده، تللی ده، بل څوک نه دی راغلی.
اوبو مانځل تاوان سوړي بلې چې هغه ما څلور جیب په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم غنم ونور شاوخوا ټول کښته غنم دې دغه ځای ده.
دروان مریض کال د پیل سره جوخت د پیل سو ورشتونو له امله د راوتلو سیلابونو د زیان دقیق شمیرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوی او ګرمشیر ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنۍ ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د طغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې سوې وي، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6.9 کوره کلی تخریب شوي دي، او زراعتي یې 1.8 کوره مځکې او زراعت یې خراب شوی دي چې 1500 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې د هغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابینه څخه وړي دي کاملا، او په 0 جریبه ځمکه وړیا د چاغه کښتو زراعت د کاملان د مابینه څخه تللی دي، او په 100 جریبه ځمکه هلته کاملان د مابینه څخه وړیا ده چې هغه د رود تل ګرځېدلی دي چې هغه بالکل اخلاص شوی دی. خلک د مځکې تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملان د مابینه څخه تللی دي. حیوانان یې وړي دي په ځنګله کې، حیوانان ګرځېدله. داسې یو ځنګل و، یو منطقه وه چې کجکي سپلا کې وه، هلته دغه بودګانو دغه شړلې وه. هلته هغه چې دا رود راواوښتی په هغه ځنګله کې بند پاتې شو. رود چمونه خو هلته نه دي راغلي. موږ د ولسوالۍ سره په جریان کې نو چې هغو کچېرې آیحت راته تعین کوي کوشش موږ په دغه باندې.
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله د پراخ زیانونو اوښتل مني، خو وای د ناامنۍ له امله نسي کولی د سروي ټیمونه واستوي او د اوښتو زیانونو دقیقه پلټنه وکړي. د وروسته له څو کلونو وچکالیو لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو اورښتونو له امله راوتي سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالي زیانونه اړوي. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 898 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتګ په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اکبر سره مرکه ووري. لومړی رازو راپورته د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرني لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو یې د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړهخه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړې شوې وې. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړې. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یادو لوبو ترسره کوونکي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو لوبغاړو په راتګ سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نوره هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره د افغانستان په دې وتاونه د هوشرفو فدراسیون چې بهرني فایټران دعوت کړي، خوشبختانه فایل ډېر ښه و. د افغانانو طرفه تمام شوه د دوه خارجي فایټرانو، یو د ایران او بل د هندوستان او نور دوی افغانانو وکول شو چې هغه ته ماته ورکړي، او دا هغوی ته په هېواد کې هم ثابته کړي چې افغانان چومه لري، زور لري، استعداد لري، دلته هم ماته درکوی شي.
ښاغلی هوتک وویل چې په دغو لوبو کې 8 سیالۍ وشي چې دوه یې له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نورې د افغان لوبغاړو ترمنځ وي. د ښاغلي هوتک په خبره دغو لوبو سطحه له پروفیشنل لوبو سره یو شان وه. د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرني لوبغاړي افغانستان ته د لوبو لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رزمي لوبو فدراسیون په دغو لوبو انتقاد کوي. د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږي کې نه وي شوې.
داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمي ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي، د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون یوازنی رسمي او قانوني مرکز دی او د ټولو رسمي مسابقاتو د نیولو صلاحیت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رسمي لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدې مخکې افغان لوبغاړو په دغو هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رسمي لوبو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی، سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه سری دي چې د افغانستان لپاره په رزمی لوبو کې ډېری اتلولۍ ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اورید. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اکبر سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړې وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړې. دا مرکه الیاس صالح کړې.
تاسو پیږئ چې دغه مظاهره زموږ د طرف نه نه و، بلکې د ځوانانو د طرف نه. د افغانستان اولمپیک ادارې یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به اجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږي. زه رسما په سازمان جهانی، سازمان خاصایی کې رسمیت دارم. که دغوی غواړي چې په د ورزش په راست کې زه باید نوم یا بل سری دغه راولی زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولی دغه بهتره ده یا واسنه اداره کې چې وو رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولای شي چې سمه نمره ورکړي اما به اداره ورزشته نه باید چاته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یا مدني اعتراضات وو. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمند سره د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدی یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په اړه کې خبره کوله، تاسو له نظر دا خبره څه معنا لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګډه خلک غواړي چې په یو قانون من جامعه کې برژوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نسنګه به استفاده وکړي یو قانوني پوښښ ځان ته را جوړ کړي او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده فقط دغه هم د حکومت وو چتر باندې راوړي هر څه چې به زړی وغواړي همسې وکړي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکوي او دغه مسله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او لمپوین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړ کړي هغه تربیت بدني دی را جوړ کړي. المپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نوی دی المپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې المپیک جلا خبره ده او تربیت بدنی جلا خبره ده.
او وروستی پښتنه اخبار سپدا دی چې بده داسې لنجور چې پمنس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه به د اغیزه ولري؟
ولې راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت وسی حاضر شي چې خبره وکړي. تاسو غواړي چې زه پر راست کینم، زه حاضر یم چې د دې وظیفه نه په خو هم استفاده کړی و اوس هم دومره ور باندې کلک نیم چې سل پر سل زه باید رئیس د المپیک وسم. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
آزادي رادیو لوونه ترو
درنه دوستانو سلامونه می ومنی
پریشانی جگرخونی به پیسگی من خبر از فزون که نزنی زنه خوری که رکتر بده وای
دیو داسې چا خبرې مو واوریدلې چې په ماین کې په غوڅه شوې و. تاسو څنګه؟ آیا په خپل سیمه کې د ماین لګوه سره مخې؟
دا بچه نه و، بچه که دغه کړه چې دا هان دی بهغه هان نه و، هغه ماین و، هغه چایده وکړه پخې کته شوې دي.
قدر من اوریدونکو، ماین هغه پر دښمن دی چې په هیچا زړه خوږی نه لري. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ ډېرې کمې پیدا شي چې له ماین نه بدې خاطرې ونه لري. چا خپل نږدې دوست له لاسه ورکړی او د چا خو هم لاس پښه د ماین په چاودنه کې غوڅ شوي دي. په افغانستان کې د ماین پاکې موسسو په 1990 کال کې خپل کار پیل کړی دی. د دوی د سروې له مخې تر اوسه 80% ماینونه پاک شوي دي، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې عام وګړي د ماین له بدو پیښو سره مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه د هغو د سترګو لیدلی حال اورو.
د ستلنې و دښتې ته په ماین باندې پښې یې و، نو د دواړه پښې د ماین ځتلې وي. ډېر رنجونه د خپل ژوند د خپل زندګۍ نه کنه کوم مجلس کې مثلا واده وي یا پاتیا وي یا بل خپل خپلوانو کې کوم هغه وي نشتلې. ما شپه ورځ کور کې بیچاره هر څه په ځای کې وي، نو ډېر په تکلیف ده.
موسیقی
شاپرکی ماین ورته وایي دا پوښوي نه ده چې دا ماین ده او دا یې نیولی ده پیستې واچوي چې څنګه یې نیسي د هغې لاس بېچاره قطه شو ما ول د څه شي نه ډېر زیات رنج وړي هغه راته وویل وایي یوازینی رنج چې زه یې وړمه د دې له لاس نه چې زما لاس قطه شو نو هغه کسان چې پوهېدل هغه بېچارهګان یا شهیدان شوی ده یا مړه شوی ده یا تللی تللی دي ځینه او دغه کسان چې نه پوهېږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کوي چې څه جوړ کړي نو هغه الوځي
رو بخانو که ویکی و نور پا اشدارو که و پخچی برای تورا نکلی و پخچو که بوا و دقا رقم میشتر که مونگ پخپل زان داریدلو باید دیر خلق پکر وکی پده که سیتیات و کار پکی وانه لوزی
کندانی و دا غټ بلای و دا سیمان چې پکې استلی دا وینن وز مر کورو کې و دې یو مر یواز کور نه تیر خلک په کورو کې مر کورون دا رقم سی و ګرځه دا نه نه دا مولي دا فکر نشي سی و دا ډېر خراب وي
رازو کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دي محمد نعیم چې په خی غوڅه شوی لژن ډیر نه خوخ کاری وای ووس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی
سختی را باندې ډیر ته رسوي بیا یو په خاص سختګی په خبري کې زه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو سغه نو بس ما ته معلومه خدای ته معلومه سه کته منډه کا پورته منډه کا جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسگی زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتی را بانده وای خود زر طول خبری همی خواهد سزادی ما پکه ماین بانده والو تا زبالی خواهد زر دیر تکلیف و سماتا میلاو سد نزاغ رقم دالا داده منگ دی افغانستان دی خلقو بانونو سخ شالی
د ماین له پیښو سره مخ شوي کسان اکثره یې داسې څوک دي چې د کورنۍ نفقه ور په غاړه ده کریم الله وایي چې اوس د ته حیران یم چې خپلو بچو ته یو مړی ډوډۍ څرنګه پیدا کړم
کور کې موږ اته نفره یو وخت کې چې موږ ماین وروزولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښیم د لاسه لاړلې موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی موږ به څه کوو دغسې د ژوند په مخ تریخ تمامېدلو فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بدل بیا ماشینه په موږ باندې قطع شول د بلې خانم پښې دغسې به موږ کاروبار نشوی کولی نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله یوه نمره یې راکړې ده تر اوسه ناجوړه ده هم جوړه نه ده
پکانو کې هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوي او بدې پیښې تجربه کړې دي د ایم ډي سي موسې له دوو تنو کارکوونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په هکله غږېدلی یو
ضربت مې نام ده ولایت مې پکتیکا ده کابل برق نه ده کابل ته برق نه و ماینونه سره لاندې و تر ټولو پاویو لاندې دغه ټول ماینونه موږ پاک کړي دي که چیرې ماین پاکه نه وای په کابل کې به برق هم نه و په دومره سختۍ باندې موږ یو ماین باسو چې تکینې ډېر په سختۍ باندې پاتې یا به خپل ځان پوهوي یا به ماین باسي زه کمان په دې مځکې په مابین کې ده په ډېر تکلیف او زحمت اوس زموږ را تقریبا په د اوسني وخت کې په سروبي کې دوه نفر دواړه سترګې له لاسه ورکړي یو دې شبرغان او یو دې پغمان شبخانه کې دي په دواړه سترګې له لاسه ورکړي زموږ د ورور دانې وګوره څه له لاسه ورکړي
تاسو ویلې چې دې ورور خپله پښه په ماین کې له لاسه ورکړي کنه اوس بل دې سره خبرې وکړو تاسو خپل نوم راته وایي
ایمانو محمد ناظم نیازی په پروان ولایت بګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم جلال آباد کې موږ کار کوو د سرخرود ولسوالۍ کې هغه وخت کې موږ سپی درلوده کومکیم د ټي سي موسسه سره په پاکۍ کې برخه اخیستله نو اول به کار موږ ورته کوو بیا د هغې نه وروسته چې سپی به ماین پیدا کړی به د ټي سي د موسسې د ماینر به هغه ماین به یې هغه کې خونڅه کوو بالاخره تقریبا د ورځې دولس بجې به لا پوره سوې نه وي یولس نیم بجې وې چې سپی موږ کته کړ د سرخرود ولسوالۍ کې هغې کار وکړ سپی چې ماین پیدا کړ دې ځای کې یو لاره کته سوې وه داسې ماینونه وو چې تا به فکر نه کوو چې دې ځای کې د ماین یعنې په عامو پاکو لارو کې هم دا ماینونه وو هغه چې موږ سپی ته توپ ورکوو په دغه حالت کې زه ماین باندې والوتلم نور زه پوه نه شوم وغورځېدم بیا زه پېښور ته وړم ما بیا خپله چپه پښه او چپه سترګه له لاسه ورکړې وم تقریبا یوه هفته وروسته زه په هوش راغلم انتر یوې هفتې پ
پوری هم زه بیوش پروتم.
آه سانه دی لگم نده پیاد کلست ماین تا برابری دلی اوربانی خطلی کم ادیم نده پیاد؟
دا انسان بنسی او سخت صحنه رازی دا خپل ټول فامیل مخه ته رازی دا بچی کورنۍ او صحنه صدا و څه حالت غوی خبر سی په دغه وخت کې زه ماین زبر کلم ما پلاټ کور کې نو دلته راغله افغانستان ته راغله موږ فامیل هلته نو دا هم ما په ځړ کې تیر سر دی ما دا زخمیتو بلته په دې حالت کې لاړ سی پلار دلته دا ماشومان کور دا وسنګه کې واقعا څه ډیره دردونکې حالت دی
کله ست شفانه کې بیرته پوښ سولې بل چادر تویلې چې په خالي نست قطه سوي خپل پوس وی سره کم
نه کله ست شفخانه کې پروتم په بستر کې ما ته چاونه ویلې ما په پلار ته ویلې ته ما جکه شخصو هم زو ګرځم نو هغه ما ته ویلې ته اوس نس ګرځیدره ته زخمونه دي ډیر زیات دي نو ما ته نه ویلې چې تاب خانسته په و ما ورځ باندې ما دویم پاسمان کو نو دی وخت کې مونږ رئیس هم راغله ما پلار هم ته زه نه نه عملیات خانه ته بیا وړم ستا پاسمان کله ست ما په خده سي بره راجګه کړه زه ګورم چې ما په خانسته ده خو دغه لحظه کې په ما باندې ډیر وبات حالت راغی دا وجود می و دا هغه می ډیر خراب سو زه په خامه ودی درا بخله سو حالت راغی د ما سره ودرېږي خو بیرته مې ځان مخبر تشویق کوه سه نه خده سه مړ نه یو خده سه نور تکلیف درته نه دا دا خو ژوندې بیا هم لمغه وخت نه تقریبا شل شپې تیر شه لمغه وخت نه تر اوسه پورې آی سی آر سی هغه کې موږ خپل جوړو وز به لکړې او به خو به بالا ګرځو
د ایم ډی سی د موسی د عملیاتي برخې مسؤل محمد عالم فرمولی وایي چې د دوی کارکوونکي اوس په ډیرو کم ولایتو کې کار کوي. ښاغلی فرمولی علت د بودیجې کمښت ګڼي.
کابل کې جریان لري، په قندهار کې جریان لري او په هلمند کې جریان لري. په خو موږ دا پروګرامونه واسه او البته بودیجه مو زیاته او په ټول افغانستان کې مشکار کوو. اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی، په محدود ولایتونو کې کار کوو. د نمونې په شکل باندې د میس عیناک پروژه وا چې موږ پاک چې دا هغه تقریبا نه ټول افغانان ته رسیږي، ځکه چې وغټه پروژه ده. دا د ایم ډی سی په وجه پاک شوی دی. کابل قندهار روډ چې تاسو ویني سړک چې بس ازي وشه، دا د ایم ډی سی د مسله خو پاک شه. د قندار هرات سړک چې تاسو ګورئ، هرات فرا سړک چې تاسو ګورئ، غزنی پکتیکا سړک چې تاسو ګورئ، او کابل ګردې سړک چې تاسو ګورئ، او کابل جلال آباد سړک چې ګورئ، د ایم ډی سی له خوا پک شوی دی چې د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کارونو کې دا فعالیتونه کړي دي.
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی، خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ مسؤل که څنګه چې ښایي هسې کار نه دی کړی. د لوګر اوسنکی حاجي کمال په همدې اړه وایي:
ماسات ډیر تشکیل نه لري، اما کار په غوښته شکل نشي کولی، ځکه خبر خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نه سي. تاسو څومره پیسې راځي، فاند څومره راغی، څومره مصرف کړ؟ دا مینو نه خو په اکثر د جې کې چې دوی وایي چې موږ پکړی بیا په غوښته کې 10000 پیدا شوی، په غوښته کې مینو نه پاتې. هم دوی ته ډیره ښه طریقه دا ده چې دا مینو نه خو سابقه موږ پکړی دي، خو چون نه یې کې خود سي در حالي کې ځکه مینو کې هغه د 40 کلو مخکې مینو یعنی په صحیح صورت نه پات.
خو د مینو پکې د موسو مسولین به دانه مني چې دوی کم کار کړی. یو جل بیا خغلی فرمولی:
د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام چې دا یو مشخص ځانته پروسه یا طرز العمل لري. کله چې ډونر کوم موسی ته کومه پروژه ورکي، دغه سره کومکې پیسې ورکي، د هرې پیسې افغانۍ وای، د هرې افغانۍ په مقابل کې هغه موسسه مجبور مکلف ده چې جواب دی هغه ډونر ته. نو په دې پروسه ډیره شفاف روانه ده، د هرې افغانۍ په مقابل کې هلته متر مربع ساحه پاک شوی دی. کله چې موږ خپل پروګرام جوړوو، پیسې چې راځي د هغه په مقابل کې موږ ته وایي چې تا ته یو میلیون ډالر زه درکوم، د یو میلیون ډالر په مقابل کې د تا نه لس میلیونه ساحه زه پاک سازي غواړم. موږ مجبور مکلف چې هغه ساحه ورته پاک او دا پروسه ډیر شفاف دی. د خلک چې دغه نظرونه لري یا هغه لري د نظر زره دومه، د ما تقریبا 30 کاله اوسه چې د موسسه کې کار کوم، په مختلفو بخشو کې می کار کړی دی. پروسه شفاف دی او کوم معاش چې دوی ته اول شوی دی، هر سړی د خپل معاش مطابق دغه نه برخوردار دی. اضافه په دې کې څوک اختلاس نشي کولای.
کوم کسان چې ماینونه ږدي او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ته د سر زیان اړوي، دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی؟ له دیني عالم محمد عالم مدني څخه اورو.
د اسلام له نقطې نظره من خوړیر یو مضیره اله ده. د ځینه ډیر واړه مضیر شیونه چې د انسان د صحت دپاره یا د محیط دپاره مضیر وي، د اسلام مقدس دین د هغې منع په ډیره کلکو الفاظو سره کړې ده. مثلا د اسلام مقدس دین چا ته اجازه نه ورکوي حتی په لاره کې هلته مضیر شیان واچوي، لکه شیشې، لکه ازغي، لکه تیږې واچوي چې د خلکو دپاره د ازار وضعیت باعث شي. هغه پیاده لارې وي که لویې لارې وي، دغه شان په نور عام محیط چې هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند لپاره مضر تمامېږي د اسلام مقدس دین په ډېره کلکه هغې مخنیوی کړی ده. کم خلک چې هغه ځان ته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، ماینونه د خلکو په لارو کې خښوي او بېګنا خلک د هغو د قتل باعث ګرځي، قصدن وي او که سهون وي، دا یقینا یو جرم دی او نه بخښونکی جرم دی. لون غشی دی چې په هر چا ورغی. د اسلام د مقدس دین له نظره دغسې کار چې هر څوک کوي، هر څوک چې وي، په هر نوم باندې چې وي، بې له شکه چې دا جرم دی. په حدیث شریف کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان وینه تویول دا د الله تعالی په نس باندې د ټولې دنیا د ورانېدلو نه هم سخت دی. نو د ده جزا جهنم ده، د باندې به د الله تعالی غضب وي او د الله تعالی لعنت به په ده باندې وي، او الله تعالی د دین علاوه هم سخت عذاب وعده له داسې خلکو سره کړی دی.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو